خوشحال ډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او تاسو ته په روانه خبری غړی کی هر کله وایم په پیښور کې د غرمې 12 بجې دا یو ساته خبرونه ده تر 1 بجې پورې روانه وی او تاسو پکې د پښتونخوا سینیو نړۍ په اړه بیلا بیلې پټونه اوریدئ شئ خو د دې هر څه نه وړاندې احمد شاه زمین په سټوډیو کې را سره دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته خبر نه وړاندې کړم
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان حکومت د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه درجهول تورن رد کړی دی د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیول شوی دی او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ پرون هم سخت جګړه روانه وه اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعات او خبرونې وفاقي وزیر ویل دی چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبل فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. له دې وړاندې پرون د لاهور پولیس هم ویلي ول چې د نواز شریف او د هغه د ګوند د لسګونو غړو پر ضد د بغاوت مقدمه د هیڅ ریاستي ادارې لخوا نه ده درج شوې بلکې د بدر رشید په نوم یو کس درج کړی ده. د اکتوبر پر 15 د لاهور په شادره تانه کې بدر رشید د نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نن پر شاوخوا 40 مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړ چې پکې دا سوي چې نواز شریف د پاکستان او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې او پارونی ویناوي کوي او د هغه د ګوند مولسي مشران بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. د اف ای آر په خبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت دی د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه درجوي بلکې په خپل ادرا مخته سي چې ولست د دوی حقیقت معلوم سي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دوکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چې ما پرون خبري غونډې ته وویل نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دي. د نوموړي په خبرې نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري. د سپتمبر پر 16 د کوهاټ په کی ډی کې نامعلوم وسلوالو قیصر عمران نومي دوکاندار په ډزو وواژه چې بیا وروسته د سپتمبر پر 15 نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو پېښور چوک سره نږدې د دوان په دوکان کې دوه دوکانداران په ډزو وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پېښور چوک احتجاج وکړ. یاد احتجاج لا روان وو چې کمیټې چوک د جماعت مخ ته نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو له دې پېښې وروسته په یاد ضلع کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته سو او د احتجاجونو لړۍ پیل سوه. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د اذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیلی کړل سوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ یوه نلیکه په جګړه کې پنشته سوې ده. د مشال رادیو د اذربایجان څنګه راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو تبلیسي سیهان د تیلو نلیک پر بیلابیلو برخو راکټي بریدونه سوي دي. د نړیوالو لخوا د جګړې درول پر غوښتنې سربیره دواړو هیوادونو سخت جګړه کړې او په ناګورنو قرباغ سیمه کې یې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان شتیپانیان ویلي چې د شپې لخوا د ناګورنو قرباغ مرکز شتیپانا کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د اذربایجان ځواکونو بیا راکټي حملې پیل کړې. له هغه وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر پر 18 جګړه پیل سوې دواړو لورو د لسګونو ولسي وګړو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسي حکومت منتقد الکسی نوالنی اروپای اتحادیې ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپای اتحادیې ته د هغوی پر راتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ رسپانسر په امریکا کې وکړه چې نن خبره سوه. نوموړي ویلي چې د ټول هیواد پر ضد بندیزونه کار نه کوي بلکې تر ټولو مهم دا دی چې د هغو کسانو شتمنۍ کنګل کړل سي چې پر هغوی اروپای اتحادیې ته داخلي بندیز ولګول سي چې له روسي رژیم څخه ګټه ترلاسه کوي. دا هغه په وینا هغه شتمن کسانو لپاره چارواکي په نښه کړل سي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې کسان دي. نوالنی د اګست پر 16 له سیبیریا مسکو ته په لار په الوتک کې ناڅاپه ناروغه سو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. د جرمني ډاکټرانو ویلي و چې نوموړی د نوویچوک په نوم تر بندیز لاندې کیمیاوي ماده په ذریعه مسموم کړل سوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه زمي چې تاسو د دې محل خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې بلا بل رپورټونه را سره دي چې یو په بل پسې به ووري د دې خبرونه په رپورټونو کې ځینې رپورټونه دادي د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړي خو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ټکر روان دی لشنون کی حسن خان مو پختلی آیا د تحریک انصاف حکومت د خطر سره مخ ده
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو کدی حکومت ورزول غواړي نو د دې سره دا اپشن وسوم شته په پارلیمنت کې دننه
په کوهاټ کې اجرتی قاتلان نیول شوی د پولیسو یو سیمایز مشر یې پاړوای
د خپل طرف نه دوی ته نه سنی وایم نشیا وایم او څنګه چې ارګیو سره وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ د غیر پاتې دی کریمینل ریکارډ یې شته
د قبایلی زلو ځوانان وایي حکومت د انضمام پر مهال ډیر ژمنې کړې وي خو اوس غوږ نه ګروي
دوی ته په کار وشي اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح شي کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړی مرجر ایریا باندې ورکړی وي هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي
د افغان کرکټ لوبډلې ملي لوبغاړی نجیب ترکه پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو دغه ملګری شهزاد محمدي پړوي
یو زه هم خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په کرکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډم ما به هغه ته چې څه شاټونه وه زه د لوبه کوم ځکه شاید داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته ډېر خفګان ځای دی
سو نور راپورونه هم لرو د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ رازو د خبرونه لومړی رپورت ده د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري شبلی فراز د خبره پرون په اسلام آباد کې له هغه وروسته یوې خبري غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکه پیل کړې بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګون پر شاوخوا سلويختو نورو مشرانو د بغاوت مقدمه درجهولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي هغه وای
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځې چې کله د مرکزی کابینه غونډه شوه و دغه وروسته بیا د کابینه د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې نو نن سبا چې کومه دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نور مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سورج بلان تر چوي وا هغه باندې باسونه دي نو په خبري کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې پوښتنه وکړې نو شبلی فراز دا ویل چې د نخو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم پدغه د غدارې په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته او دوی د خبره مکړه چې د حکومت د ځموارینه چې هغه د غدارې سرټیفیکټ دا تقسیم کړي د شبلی فراز دا بیان چراغي نو د دې نوړاندې کله چې د ګول پورز باندې په لاهور کې مقدمه درش ونه ډیر زیات باسونه روان دي د غدارې مقدمه چې نه واځي په نواز شریف بلکې دغه پلور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر دغه په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درش شوی ده نو یو تنقید روانو ډیر زیات او دغه تنقید تکیدی شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن بدی اړه باندې واضح کړی لیکن د چې دا خبر او کړ چې حکومت په دې کلاس نشته بل خو چا چې د مقدمه درج کړې دا د غنوم دی بدر رشید هیرا نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټوئیټر باندې دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوی چې پاره کې د پنجاب چې موسنی گورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو بیا یو پوسټر وو چې پاره پوسټر کې دی د لاهور الته یو یونین کونسل دی دغه د سر چیرمن یا دغه سیو مشر ممبر هم پاتې شوی دی بیر دی یو وخت د پاکستان د فوج په خوانی ترجمان سره اسې غپور سره دی د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر دی شیخ حسین سره دی او بیا د پاکستان پخوانی چې مشر قاضي چیف جسټس ثاقب نساز دا تصویرونه ډېر اوسم دا موجود دي او ترند بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې اوس پورې پټاپ باندې روان دي ټول بر روان دي باسونه کیږي او هغه ته خلکو دا ویل چې مې بي غدار هم زه هم غدار يم لکه په دې نوم باندې د تیرې ورځې نه یو رجحان یو ترند روان دی باسونه کیږي او دا تر اوسه پورې د ټولو پر زیات باسونه پته باندې کیږي ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندرې ده دلته کوره بل خبره ته هم خلک کوي چې دا مقدمه کې خو دا چا چې دا درج کړي د پدې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګول شوی دی چې ته سازش کړي د پاکستان خلاف خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارولې دي او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس او د لندن نه غیته وینا کړې و او بیا یې سور زیروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو غونډې ته وینا کړې و هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نه او بل د سپتمبر په شلم نه ته دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې مقدمه پولیس درج کړی دی قانوني ماهرین یو بل خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غداري د مقدمه لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضی او غدر غداري مقدمه درج کړي ځکه قانوني ماهرین ځنه دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کاروي او یا ځنه وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کې دي شي کاغه د دلایل وته خلک وړاندې کی نو بهر علی او باز شروع شبه دي یو خبره بل مهمه ده هغه تر بخت خبره تاسو بیا سپوښتنه کوي مازی کې با د غداره د خبره چې وا یا به د پښتنو مشرانو بوا ملت پالو بوا یا به د نورو مشرانو یا به د سند صوبې د ځنې مشرانو بوا یا به د بلوچستان وا دا ډیر خلکو دا باسونو کې چې د اولنې ځلې چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه بارک یوم د غداره د مقدمو د خبرې دی یا نو بهرال خلکو په عمومي توګه دا کار بد غنلې دي او شکونه خلک لري چې دا کار بد چا په وینا شي ځکه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شیخ خان عباسی خدای داوم کړی چې دا مقدمه
ما هم دا پرسته سکوله تارخان چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشران چې په غوي کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي دا غو نوم هم په دې مقدمه کې سره د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه خبرګونونه راغلي دي
تازه خبرګون تباول لار شو د مسلم لیگ نور مرکزی مشر په خوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړی دا هغه دا خبره کړی چې د شبلی فراز بیان هغه رد کړی دی چې هغه دا دعوه کړی چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې ویل چې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی ځکه شاید خرکان باسی دا خبره کړې و چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده او دونی بجې خو لکه دا څه وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت دا سینه چې مقدمه درشي نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا داوا ده چې دا د حکومت په وینا باندې درشوي دا
د طاهر خان صاحب معلومات تاسو ووریدل او اوسم د پاکستان په سیاسي فضا کې بیا هم پاتې کیږي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړی دی او په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د اکتوبر په 25 په کوټه کې پر 28 نومبر په پیښور کې په 13 نومبر په ملتان کې او د دسمبر په 14 به په لاهور کې جلسه کوي زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنون کې حسن خان سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د اپوزیشن دا جلسه د حکومت لپاره سستون جوړول شي او کنه نو موږ په جواب کې وایي
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی که تاسو ګورئ پیپلز پارټي دې وخت کې د سند حکومت کې د هغوی سره وغې سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی اوس پیپلز پارټي چېرې هم دې ته نه تیاریږي چې یا دې فوري طور باندې باندې فرش الیکشن وشي. بل دا روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارٹی دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه به په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی. نو هلته کې بیا پیپلز پارٹی وی چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو او هغوی ته دا هم شور دی چې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سیل داسې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لرکیږي نه او نه په حکومت باندې پرشر راځي. حکومت باندې پرشر اله راځي چې ته اسلام آباد باندې
اصل صاحب تاسو وایئ چې که په حکومت باندې زور راوستل غواړي نو د هغې ښځې پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهرې یا درنې وکړي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو ښارونو کې لګیا دی دا مظاهرې یا درنې به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي؟ که دوی حکومت نه لري کوي نو بیا د دغه جلسې جلوسونو مطلب څه شو؟
ډېره خبره ده، هغوی مسو ماس کنټیکټ موومنټ چې کوم دی شروع کوي، چېرې موږ د عوام سره رابطه جوړه کړو او هغه دا دی چېرې ګراني راغلې ده بیروزګاری راغلې ده، نو د دې دا مطلب دا دی چې دوی حکومت لرکول نه غواړي، عوامو ته ځي او غواړي چې پی ټی آی چې کومه ده دا ان پاپولر شي. د اوس نه دوی یو مومنټ دا شروع کوي، ځکه چې دوی ته دا هم پته ده کې ان کیس د عمران خان حکومت دوی اوس لرکي نو دوی کې دی شي پبلک سمپتیز چې کوم دی په امیجیټ الیکشن کې چې د دوی سره راشي. دا پیپلز پارټۍ والا هم دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومه د دوی خلاف کاروي وکړله نو دا کې دی شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل مارټډم وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړی لکه په پخوا وختونو کې همداسې تحریکونه ډیر شوي، څه ګڼې دا اوسنی تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک له وجې کامیابۍ سره مخ شي؟ په راتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت دپاره به مسلې جوړې کړی شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لر کیږي. بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغوی هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپین لانچ کړی دی، نو ماته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره غټ پرشر راشي. را روان سلور پنځه میاشتې کې دوی اوس بل یو فرنټ کولو کړی دی هغه اسټابلشمنت خلاف، لکه دوی د پی ټی آی په ځای باندې زیات تنقید چې کوم دی هغه په سکیورټي اسټابلشمنت کوي، نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
اصل صاحب تاسو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړه، یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کوم ده هغه یو غټه پارټي ده او په دای چې دی لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتنې راپورته کړي، لکه میاسه په خپل درې تقریرونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه، نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کېدلی شي؟
ور اوس پور خو د فوج از ا انسټیټیوشن چې کوم دی دا ته ریاکشن په پبلیکلی نه درغله، نو ما په خیال غوي په دې باندې ریاکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دغه چې کوم دی هغه فریم ورک کې بوول شي، نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټمنت ورک کول یا د دې خلاف پبلیک راتله لو خپل کلریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي، دا د انسټیټیوشن مجبورې دي. دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کې سونه چ روان دي، د دې د سلسله به ما تختار اجازه بل روانه څو وخت پورې.
خبریال او اشنن کې حسن خان او چې زمونږ د همکار احمد الله پښتني ځوابولې. اوس هم ورزو کوهارت د کوهارت پولیس وایي درې اجرتي قاتلان نیولې چې پرې شک ته د سیمې درې دکاندارانې په بیلابیلو پیښو کې وژلې. درې واړه وژل شوي دکانداران د شیعه مسلک سره تړاو لري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي چې د پیښې تر شا اصلي لاس ته چا دی او زر به حقایق رابرسیره کړي. نور حال له کوهارت ممتاز بنګش راکوي.
دا خبره سه شنبه پورز د یاد ډیویژن پولیسو مشر یا آر پی او طیب حفیظ چیما په خبری غونډه کې کړي. په خبری غونډه کې د یاد ضلع پولیسو مشر جوید اقبال هم د میډیا غړو سره خبرې وکړي. د وویل چې د سپتمبر شپږمې نه د یوې ځنګړې فرقې دکاندارانو هدفي وژنو کړي روانه شوې وه او لس ورځو کې دننه درې دکانداران وژل شوي وو. د زیاته کړه چې نیول شوي کسانو پولیس په وړاندې خپل جرم منلی خو پولیس لا د نیول شوي کسانو نومونه څرګندول نه غواړي.
عمران کیریه کې په خپل دکان کې د پرچون دکان کې هغه مخام منځن آباد ټارګټ شو. هغه نه بعد بیا 15 ستمبر تقریبا یو نو لس ورځې بعد پشاور چوک کې ارتضا حسن او میر حسن جان میډیکل سٹور دی هغه کې ټارګټ شو. د دې دواړو واقعو چې کوم ټیکنیکل بیسز باندې کوهارت پولیس تفتیش سٹارټ کو نو نوی نوی اینګل په دې کې راخره شو. یو خو مونږ یو دریم کس فیسیلیټیټر یا هینډلر آئیډینټیفای کو په سپاٹ باندې مین کسانو چونکه ماسکس او هیلمټ یې اچولې وې خو دا دریم کس وداؤٹ ماسک هغه نه مخکې پیلا غیر شو.
د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د سیاسي یا مذهبي ګوند یا د مدرسې سره تړاو نه لري.
زه خپل طرف نه دیتا نه سنی وایم نه شیا وایم او څنګه چې آر پی او صاحب وې چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ دغه پاتې دی. کریمینل ریکارډ یې شته مطلب دا یو مین چې کوم فیسیلیټیټر وو هغه چې اوسه پورې کوم مونږ معلوم کړی دی پنډې ایئرپورٹ تانا کې د ډکیتی په ایف آئی آر کې چلن شوی دی او دین علاوه په کوهاټ کې هم یو دوه ایف آئی آرو کې دغه شوی دی. نو څنګه چې ما وایي چې مرسینری جو اجرتیان هغه خو د دشمن په لاس کې راغلل په پیسو باندې صرف ټارګیټ ورکړی شوی چې دغه وکاو الحمدلله الله پاک شکر وکړو چې کوهاټ پولیس کامیاب شو په دې کې.
ڈی پی او زیاته کړه چې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوه دکاندارانو وژلو نه وروسته کمیټې چوک سره نږدې ځینې کسانو ډزې وکړې. د ده په خبره د شر خورولو په تور کې هم کسان نیولي څوک چې اوس په زندان کې دي. د سپتمبر په 6مې د یادې ضلع په کېډي کې نامعلومه وسلوالو کیسر عمران نومي دکاندار په ډز ووژلو او بیا ورپسې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوایانو په دوکان کې دوه دکانداران موټرسایکل سوارو په ډز وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پیښور چوک کې احتجاج وکړ. یاد احتجاج روانو چې کمیټې چوک کې د جماعت مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو پیښو نه وروسته په یادې ضلع کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامخته شو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. بلخوا تاوتریخوالی کمولو لپاره انتظامی او سیاسي ګوندونو سوري لاندې د دواړو فرقو یا مسلکونو مشرانو جرګې هم وشوې. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پېښور کې یوه غونډه هم کوي، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام غځولی او اوس یې هم د پرمختګ یو شمېر کارونه روان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو بېلابېلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزی سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شاملې کړې او د زم کولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړې ژمنې نه پوره کوي.
چې دغه کم زموږ دپاره کم ترکیتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیتي پلان، هغه رپورټونه هم خپرېږي د حکومت طرف نه، هغه کې هغه بالکل ناکام شوی دی. نو موږ سره خو وعده شوی وه چې تاسو ته به مونږ سلانه 100 ارب روپۍ به درکو. نو موږ دا وعده هغې ته بیا یادوو چې تاسو مونږ ته چې کومه وعده کړې ده هغه دې مونږ ته په خاص بنیادو باندې داسې الوکیټ کړي چې زموږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي، ترکیاتي کم پروجیکټ دي، نو هغه په هغې باندې هغه ټولې پیسې ولګېږي، هغه پیسې دې لپس نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ د څنګ د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د مالی فنډونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لس کلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 8مه نیټه یوه غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځنډ ښکار دي.
دوی ته په کار وه چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکسپاټا باندې ورکړې، مرجر ایریا باندې ورکړې، هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. نو زمونږ د طرف نه هو رس زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت مومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکسپاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي، نور دغه سي چې کوم ترکیاتي کارونه دي هغه نه کیږي، 3% ان اف سي نه ملاويږي. نو د دې لپاره به مونږ له عمل تیارو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د لپاره هغه کړی دی دا تحریک چلول دغه سي تحریکونه به چلو.
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنی د زمکول وروستو په قبایلی سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوي دي.
د دې چې کوم سکیمونه مخکې ډیسایډ شوي دي لس کاله پروګرام کې د هغې لپاره به په سالانه بجټ کې پیسې کېښودی شي. ګوره په دې کې تاسو وګورئ په دې کې روډونه روان دي همدغه شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړېږي په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دي په دې کې ډیم شروع دي په دې کې پچاس سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے آپ گریڈ شو آگے چکن دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکیو لگے دے وزیر اعلیٰ اوپر روزانہ زم ازلا کے ناچ ہوئی تاسو وزیر اعظم اگو رہی تاسو نور وزرا اگو رہی پدے کی جکم عدالت ایکسٹینڈ کے دل و آغام و شو پکیے پدے کی جکم دے صوبائی الیکشن شو دینا مخ کی کلم ندے شو زم ازلا کے
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات ښایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د 128 پرمختیایي منصوبو لپاره د 120 اربه روپو د ورکولو هدف ټاکل شوی و. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوي مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا AIP لاندې یوازې 30 اربه روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلی ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یا وشپاندې اوریدونکو سم یو بل رپورت. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک دی د کورونا وایرس ته بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې بیا بیا په صابون د لاسونو منځل، د ماسک کارول او له یو بل فاصله ساتل شامل دي. چارواکو په ریسټورانټونو او ودونو پر حالونو نیوکه کړي چې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه دي، خو د دې کاروبارونو اتحادیه دا بې ځایه تور ګڼي. وایي دوی پر ټولو لارښوونو عمل کوي. په همدې حال کې له مشال لډیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري د ختمېدو په معنا نه دا وکه احتیاط ونه شي نو دا وایرس به بیا راپورته شي. په دې اړه نور حال د بشیر غوخ په دې ریپورت کې.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
بسونو تا د بینکونو مخې ته چکم رشتې تا بازار تا هغه خپل چکم ستاسو میټینګز دي اگر ټول تا د دینه ایکسکلود کړو ته خو ماته د سوشل ډیسټینسینګ و او پرایم منیسټر چکم میټینګ لید کینو په هغه کې کورسه چکم دې کنیکټډ پرتی دي. بیا باقی خبره دا ده چې تاسو وګوره په پاکستان کې زیاتر خلک چې کوم دي هغه ماسک نه اچي. زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ وو هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمون غا د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېس کې موږ یو غس فاصله ورکړل. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته وګه وګه خلک روانې. کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسي سره خلک ناست کې نو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وي. اوس په شادي حال کې کچرې یو نیم کیټګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کې نو دا د یو سړي ذاتی فعل دی. هغه اوورال چې کوم دی انډستری په دې کې هیڅ قسمه احتمال نشته.
د خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانونه د دې وایرس د بیا خپرېدو لوی سبب دی. نوموړی د اکتوبر په 6 پر ټویټر لیکلی چې ټولو ثبوت یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد کاروایی وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي، خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري.
دا بشیر گواخ رپورٹ موریدو اوریدون کوز دا رپورٹ دا وخت کمی لوجی تاس پورا تو گوانا اوریده شو پراتون کو خبرونو کی بای ووری پا پیخور کی دا غرمی دولسنی می بجی شوی دی احمد شاہ زمی پا سٹوڈیو کی دی تاس دا خبر نو لندیز در آروی
د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه درج کړي او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روان دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چیما پرون په کوهاټ کې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دی. د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري. د اذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیل کړل شوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ جګړه کې یوه نلیکه په نښه شوې ده. د مشال رادیو د اذربایجان څنګه له راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو تبلیسي څیهان د تیل نلیک پر بیلابیل برخو راکټي بریدونه شوي دي. او د روسي حکومت منتخب الکسی نوالنی اروپای اتحادیه ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپای اتحادیه ته د هغوی پراتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې وکړه چې نن خبره شوه.
احمد شاہ زمیو چی تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو، همدارنګه دا رپورټ به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب ترکی پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه ملګرو لوبغاړو زمونږ همکار سره خبرې کړي، په یو رپورټ کې به ووري. خو اوس یو بل رپورټ د فرانسې یوې سیړنیزې ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د دې هیواد راتلونکي ته ډېر اندېښمن دي. یادې ادارې په دې اړه په کړې تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې په پاکستان کې بیروزګاري او ګراني ډېره زیاته شوې چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی چې ښایي په دې نظر پوښتنه کې لا هم په سمه توګه نه وي څرګند شوی. بل خوا د دواړو صوبو حکومتي چارواکو په دې اړه له سویلو ډډه کړې. پوروال کاکړ په ډېر رپورٹ لري.
د اپسوس په نامه د فرانس یو څېړنیز ادارې په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه تر سره کړې نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې په پینځو کې څلور کسان داسې فکر کوي چې ګواکې ملک پر شلوري نه دی روان. یا د ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خبره کړې دي نظر پوښتنه کې ویلي چې د پاکستان ولس د ملک سیاسي او اقتصادي حالت ته ډېر پریشان دی. په نظر پښتانه کې د شامل خلکو 50% اندېښنه ښودلې چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به یې اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي په نظر پښتانه کې د شامل خلکو اندېښنې پر ځای دي. د دوی په وینا د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی دی چې شایي په دې تازه خبره شوی نظر پښتانه کې لا په سمه توګه نه وي څرګند شوی. خبریال او شنونکی محمود جان بابر وای اولس ډیر تمه درلودې خو روانو حالاتو ډیر ناهیلی کړی دی.
په پاکستان کې حکومت دراتلو نه پس ویلو چې موږ یو کروڑ نوې نوکرۍ ورکو، نو په هغه کې چرته یو نوکری هم لته تر اوسه پورې چاونه کته 50 لګه کورونه ورکو خلک ویل کدا به غریبانو ته ملاويږي. نو په هغه کې هم پتر به رستو کې ولګي د چدا د غریبانو د بار نو دا به څوک جوړي او دا به بیا خرسيږي په هغه خلکو به خرسيږي کوم چې د دې کیستونه ورکول شي او دا به په سود باندې وي. نو دا هغه دوه غټي خبرې ما تاسو ته صرف او باقي نورې مسلې ډېری دي. په دې وخت کې په پاکستان کې په لکونو خلک چې کم دي هغه د خپل روزګار نه خلاص شوی دي.
دوول په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړي توګه د هغو شیانو قیمتونو ته حکومتي پاملرنه نسته کوم چې پر عام او په ځانګړي توګه غریب ولس اغیز کوي.
عامه ګرانی چې نیخ په نیغه ولس متاثر کوي، هغه دلته هم ډیره زیاته ده. دلته د روټۍ وزن د حکومت په کنټرول کې نه دی، دلته په بازار کې چینی د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا هغه سیزونه دي چې کوم خلک روزانه استعمالوي، د ماشومانو لپاره چې کوم شیونه اغوستل کېږي هغه هم د حکومت په کنټرول کې نه دي. داسې ښکاري چې حکومت دې اړخ ته اړوسه پام نه لري، اړوسه اراده نه لري، اړو چرته د دې څه خیال یې نشته چې دا هم د دې کار دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د آمدن له صوبایي وزیر کلندر خان لودی، د مالی او صحت چارو له وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی له ویاند کامران بنگش سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. په نظر پښتانه کې د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له خلکو تپوسونه سوي او په مجموعي نظر پښتانه کې د هغوی اندېښنې هم شامل دي. بلوچستان د مځکې له پلوه د ملک تر ټولو لوی صوبه ده، خو هلته نه د ملک د نورو برخو په څیر کارخانې او نه هم د زراعت لپاره پراخې د اوبو زیرمې شته. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وایي ټوله صوبه ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې ده، خو د ده په وینا په ځانګړې توګه وچکالۍ د پښتون میشتو سیمو د ولس په ستونزو کې لا اضافه کړې ده.
زما په فکر سره په بلوچستان ایالت خاص کر په کوټه پښین کل عبدالله چمن بورای یا ژوب د کمی علاقې چې دي په دې کې غربت بیروزګاری انتهایی ډېره زیاته سوې ده. په دې سیمو کې چې د خلکو ژوند دی، د خلکو د زندګۍ دارومدار چې دی هغه پر زراعت باندې دی. زراعت صورتحال داسې دی، کښت او کرونده چې هغه اوبه ډېرې لاندې تللي دي، خلک د چښلو پر اوبو باندې حیران دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر ضیاءالله لانګو او د وزیر اعلی له ویاند لیاقت شاهوانی سره مو رابطه وسوه، خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله په دې اړه راسره خبرې ونه کړې.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو رپورت لرو. په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشري انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رایه یا پاپولر ووټ هغه سوی چې ګټون کې کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایازي تفصیل باندې کوي.
Now I say we've made America great again.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رای یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشری ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگتن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دیشي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي. لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 3 سبا سالور او کلینټن
228 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوي چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری زه انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
history of our country.
The islahato ghuxtani prata intikhabati college da campaign pa jodawulo ki lui role lubawi numandan nay wazi da percentage points ya fisadi number la para hali zali kawi balki da haqu muhim riyasatuno gatal la para der kar kawi chipaki ziyat electors ya electoral college wi zin riyasatuno pa zamana sara zangadi gunta rai war kawi laka alaska republican aw california democratan ruta vote war kawi خودلته سوینګ ریاستونه یعنی یو غوند هم په اعتماد سره نشي ویلي چې لدې ریاسته به ووټ تر لاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نور سلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري سو وړاندې یو نه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدې شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, او میشیګن هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 یې باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړي. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ نو دا یو قسم د ترامپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومانته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلی. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا با په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
ورزو بلوچستان ته په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې تیر کال په صوبه کې د نام نه لوجې دومره خلک نه دی وژل شوی څومره چې پر لویو لارو په ټرافیکي پیښو کې وژل شوی دی. د دوی په وینا د دې لوی سبب په صوبه کې د دوه رویه سړکانو نشتوالی دی. خو اوس حکومت پریکړه کړې ده چې د کوټې کراچۍ او کوټې ژوب سړک به دوه رویه جوړوي. نور حال د مشال اډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون په بلوچستان صوبه کې 13 میاس په ټرافیکی پیښو کې 128 کسان وژل شوي او 1113 نور ټپیان شوي دي. د خبره د خیر ښېګړې د یوې ادارې له لوري په خبر شوي او رپورټ کې شوې ده. د دې رپورټ له مخې چې تر ټولو زیات پیښې په کوټه کراچي او کوټه ژوب سړک باندې رامنځته شوي دي، ځکه چې دغه سړکان دوه لارې نه دي چې له امله پر دغه سړکانو د موټرانو رش زیات دی. په دې اړه د جبل نور په اډه کې د کراچي څخه و کوټې ته را رسېدل یو سوال لی اسمت الله را ته اول پکار دی چې پر دې سړکانو د ټرافیک کنټرول لپاره د حکومت له لوري نور ګامونه پورته سي.
عموما دا 672 کیلومتر ټریک دی کوټه ته کراچی ته نه، او پر دا روډ باندې روز انا اکسیډنټس کیږي، او دا سنگل دی بیا چې کم د ازمر د بلوچستان ډرایوران دي، اکثر غیر معیاري ډرایوران دي، لایسنسونه پر کم عمر باندې ورکور کړي، دا غټي غټي ګاډیا نه ټرکانو بسانو دا چلی نه، چیک ان بیلنس نه ستدل ته بدی کې باید د کم ہائی وے اتارٹیز دام بائی دا انوالو سی پر کم عمر والا ڈرائیوران دے تبائی دا چالانونا ورکی پر دے پابندی وہ لگی.
پدے ترس کی ڈیرے ڈرائیوران دا ہم وائی چی دا کوئٹ کراچی پر سڑک باندی دا تیرو پنجلس کلو راہی سے اس ڈول کار نہ دے سوئی. دا ٹرافک دا کنٹرول لپارا نہ سگنلز دا ہاونام دا اشارو انتظام سوئی دی چلامل ہے ٹرافکی پیشی را مستا کیجی.
پدے کی دا کسنی کنی پولان دی چاگا پول مرد پارا غٹ غٹ حدیثا جو تو وار دا سوئی دی چاگا روڈ دا پول دا وجی او دا رش دا وجی دا کم چی مطلب یو زی گاڑی خراب وی په یو موڑ کې نو اغال تا اندازه نه ور کوي دا گاڑی دا سی درولی چی و دا روڈ لز غٹ وی نو بیا بدا سولت وای چې مطلب گاڑی به پرو نه درې دا ضرور یو سیټ به ولاړ وای.
کم مین روډونه چې دی د کوټ ساتر کراچی او د کوټ ساتر جوب پوری ادا سی تر لولایو تر ډیر غازی خان په دا روډونه چې دی ګټ سنگل روډونه دی په دې باندې روزانه غټ غټ اکسیډنټونه دي سی چې جوال ته د ګورنمنت هم څه بندوبست نست چې ایم بولنس دی باید دا یو باندې نه یو روډ سنس ته نو د حکومت سره مدا خواسته چې باید د بلوچستان و دې روډو ته دی ترقی ورکول سی.
په دې اړه چې مکل حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د کوټ کراچی سړک د دولارې جوړول لپاره د مرکزی حکومت په مرسته ټندر ورکول شوی دی. د غډول د کوټ ژوب سړک د دولارې جوړول لپاره په سی پیک پروژې کې د غډولو هڅې روانې دي.
دا ظلم دی چې تقریبا 190 کیلومتر یو دا غټ روډ سنگل روډ دی چې تر هغه د ډیول کیریج وی نه دی جوړ شوی، تر هغه د اکسیډنټونه به کیږي، زموږ د قیمتي زموږ د دوی شهیدان کیږي. موږ په دا دوه کال کې فیډرل ګورنمنت پر دا شی مجبور کړ چې په دې کار شروع کړي. یو خدای دې فیزیبلټی سټډي شروع کړه. موږ موږ خوښ دادي چې په سیفیک پورټفولیو کې دروا چی چې فوري دي جوړ شي، زر دي جوړ شي، چې هر سور زنده ژوند انسانان په دې شهیدان کیږي په اکسیډنټ. په دې دا بیډینګ انوایټ سو دوی مې دادي چې بلوچستان ګورنمنت کم کار شي کولای شي. هغه موږ دا کولای شو چې دا کوچو نه چې ته وګوره ډیر پر سپیډ پر دا روډ دزغل دا موږ فیصله کړې په هر کوچ کې اوس ټریکرز لګو. کله سل سپیډ د میټر
سڑکان جوړ سی. دل دا خبره ده بلوچستان صوبه کې دولاري سڑکان نسته. د کوټ کراچی، کوټ ژوب، دیر اسماعیل خان، گوادر کوټ او کوټ اسلام آباد سڑکان سنگل یا یو لارې دي چې له امله پر دغه سڑکانو ترافیکی پیښې مخ پر زیاتېدو دي. او دا یو رپورٹ لمخ چې تیر کال په بلوچستان صوبه کې د درو زرو څخه زیات کسان په بیلابیلو ټرافیکی پیښو کې وژل شوي وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. نو تاسو د مشال رادیو خبرونه تعقیبولی شئ اوریدونکو. که ویب سایټ ته هم تاسو راشئ زموږ د خبرونه هم داسې به په ژوندې توګه تاسو اوریدلی شئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړه چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو یا د زهر ورکولو په پیښه کې د نوې د نوې چوک مادي تور ته مادي څخه استفاده شوې ده. ناولنی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پړ بلل دی، خو د روسي حکومت د کرملین دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. نور یاس نوري تفصیل دراوروي.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نوې چوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی ناوالنی په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلو چې نوموړی نوې چوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوې. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلې او پر موسکو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویان وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 44 کلن الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي، یو ځل بیا د تېرې دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موبایل هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړی نجیب ترکه چې د تیر جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، پرون سهار وختي په روغتون کې ساه ورکړه. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغالي کې ادا شو او هغه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسمو ته د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد ورغلو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی و. داغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والی زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو. نوموړي د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یو نه جبرانیدونکې ځای وبلله.
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګه د مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردګار دې د جنتونو سردار کی.
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړو. شاهزاد محمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې به په پیج له د سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولای شو.
یو د غم خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو نو زه به ډېر ډاډه وم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم ځکه چې یو داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورتیا مشال راډیو ته وویل
یو خو مې دا ډېر درد دی چې خپل اولادونو مخ کې موټر والو بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای. په دې باندې موږ نه خپاو، موږ نه مخ کې امي سینک لوبډله اخیسته. خپل ولایت سره ډېره مینه وه، خپل زون سره ډېره مینه وه.
او ما سره ډیر شو کلونه ملګری پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې بچ موږ دواړه کې ناستلو هغه ځای خالی و ډیر بد ښکاری ده افغانستان لپاره غټه ځای و
د کرکټ یو تنمینول راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکي لوبغاړی و بالو
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی و اوپننګ ته براوته او د به تر ډیره پورې خپل وکټه ساتلې و منډه به جوړولې د چ به کله میدان ته راخته شو نو خلکو به د پورې زړه تړلې او کچرته نجیب ترکی او شینو د ټیم مات شروع کیږي افغانستان ټیم ډیر په تکیو ځوانو ځلیدونکو استعدادونو کې ډیر بریدګر توپ وهونکي و نجیب بیا نه تکرارېدونکي لوبغاړو
نجیب ترکی په 2014 زیږدیس کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت د افغانستان لپاره په 12 شل اوریز سیالیو کې برخه اخیستې و چې 255 منډې جوړې کړې وې 21 سلوریزي او 14 شپږیزي وهلې وې او په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې 10 سل منډې وهلې وې باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
بیا هم همدا موضوع تعقیبو پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمیر لوبغاړو او ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شو د غایبانه جنازې ګډونوالو نوموړي د کرکټ ډګر لپاره یو مهمه هستی یاد کړ نجیب ترکی لشپګو کلنو را پدی خو د ملي لوبډلې لوبغاړو په دړنور حال له خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله لو خیل راکوي
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخله او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه ورسته وکړي د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور مشال وروته ویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنت کې لبل لوبغاړي سره ټکر وکا او دماغ ته صدمه رسیدلې و ډاکټرانو ورته لارخونه کړي و چې دای باید په کور کې نه ول شي او یو موظف ډاکټر باید په د باندې تدوی وکړي نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه و نه کړه ماغه و چې د خپل کور ته ننګرهار ته لاړو هغه تدوی په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شي باید هر روغتیاي ستونزې حل کړي نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړي سیدی قتل چی اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایت سیالیو کې برخه لري ویل
وتل استوره و د کرکټ په ډګر کې او د توس کوم بیټینګ او ټول د مغه امپریسو د 20 سپیشلیست پلیئر او خه هټر په نوې بال کې ډیر زیات خه هټینګ کو اپنرو د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې د ایډیالو یعنی د دې خوخه پلیئر یو د غونټي غختل ځان نه جوړ کی نو ډیر کلاس پلیئر و
د کرکټ د یوش مرزوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوخخ کاوه د کرکټ لوبغاړی ناصر تو تخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې و افغانستان ته ډیر لاس ترونه لرلې نجیب بیا د انسانو چې شاته یو بد خبر په خلنه راتلو نه کوله نجیب ډیر ورته لرله نجیب ډیر په زړه پورې لوبه کوله او خاص کر هغه ډیر غټ شاټ نه لرسې د دنیا ډیر غټ بلران وو دنه به ویره کېدله خل د ایرل خلاف تقریبا 90 پلس رنونه کړو 20 کې
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی لملګرو څخه دی وایي هغه د یو خل لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له جبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستې هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو دغه 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 خوست یو لستر خپل مینه ثابتوله
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودره ده د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبه د ننګرهار د سرخرود ورسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو